گران اردن کو په مشال مرکه کې د خپل قربا نیک پرزونی او سلامونه قبول کې نن را سره په مشال مرکه کې خادم حسین سے ملمه دی دی دا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن منیجنګ ډایریکټر او پیجندل سیړنکار کتابونه هم لیکلی دی او په موجوده حالاتو په قبالی سیمو په افغانستان باندې او بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په حالاتو باندې جوړ نظر لري. خادم حسین صاحب تاسو ډیر مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکو. کدا مراته چتاسو دا خیبر پختونخوا کم سیمی سره تعلق لره او په کوم کال زیږیدلی؟
زما تعلق د خیبر پختونخوا د پیخور سره نږدې یو کلی دی د پیخور جنوب ته سویل تا د اغینوم د بډبیره مشهور کلی د پیخور کې ټول خلک پیژني او اغل تا په 1900 یو کم اویا کې پیدا شومه د دی اپریل میاشو سلی رښتم ابتدایي زده کړې خو مو دی خپل د بډبیره د پرایمری سکول نه او لګ ډیر بیا د اسلامي کالجیټ نه کړې او اغه کې تاسو ویل شي چې د اغه سکولونه اغه کم نو به دیواله سکولونه او د ټټونو سکولونه باندې سبق ویل دي او بیا د اغه نرستو اسلامي کالج پیخور کې سبق ویل دي لسم وسور لسم او بیا په خوري نو سټه کې سبق ویل دي د انګریزي ادبیاتو او د قانون سبق ویل دي.
د تعلیم نه پس تاسو ملازمت اختیار کو؟
سخمو سمو دي د پر ملازمت اختیار ک بیا مو تحقیق ته نظر شو توجه شو او بیا مو یو تحقیقي ډیگری حاصلولو کوشش وکړو او لسانیاتو ژبپوهنه کې مو تحقیق وکړو. زما د تحقیقي مقالې وو چې د بشیګرام یو علاقه ده چې هغه انډس کوهستان او د سواد د غاڼې نه تاسو ورته ویلی شي چې د هندو کش او د هیمالایز د راغونډېدلو کوم ځای دی هغلته یو ورکوټې غونته کې ویلی ده د هغې بشیګرام نوم دلته یو ژبه ویلی کېده هغه مړه کېده. نو ما دا معلومول غوښتل چې دغه ژبه ولې مري د دې معاشي اقتصادي وجې څه دي د دې سماجي وجې څه دي او دا ژبه که مړه شي نو دې سره به نور څه مړه شي. نو دغه باندې ما تحقیق
ډیر دا مزي خبره ده چې یاره تاسو داسې یو ژبه باندې تحقیق کولو څېړنه کوله چې هغه هغه ژبه مړه کېده هغه په ختمېدو وه د هغې د کام خلک د هغې ویونکي لکه مطلب قدم ګورېدونکو ته مو
داسې صورت حال را جوړو چې کوم وخت کې ما په دې ژبه تحقیق کولو نو صرف په هغه ټول واده کې په هغه ټول ویلي کې 1500 خلکو هغه ژبه ویلې شوه. په 1500 خلکو کې زیات تر هغه خلک شامل وو چې هغه د شپېتو کالونه بره وو. نو داسې صورت حال به وو چې نیا به خپل نوسي سره ځکه چې نوسی به تورالی ژبه ویله یا به پښتو ژبه ویله چې کومه غالبه ژبه په ګیر چاپیر ماحول کې. نو دنیا او د نوسی ترمنځ او دنیا د نسیا ترمنځ تقریبا ابلاغ ختم شو. نو غنیاګانو نکونو به داسې په ډیر زور سره ماته وي چې مونږ د خپلې کیسې چاته وایو دیوالونو ته وایو. ډیر عجیب صورت حالو داسې ولا کې چې د اوازونه دغې په دې مراکین ختی دي ډیر کیسې ویل غواړي ډیر تاریخ ویل غواړي ډیر د خپل ژوند او د هغه ټول وطن د ژوند او د هغې د ونو د هغې د بوټو د هغې د ګلو نو دا غې دی مارغانو دا غې دی چنجو دا غې دو بو دا غې دی غرونو دی هر څه حال ویل غواړي خو هغه حال ویلو د پاره د سکون چغه ورې دی شي. نو دا ډیر زیات عجیب صورت حال ما د پاره په خپل دا ډیر زیات دی 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 کرب کیفیت هغه وخت کې کوم وخت کې بچ دی دا وی چې مونږ دا ویل غواړو خو ویل نه شو. نو دی سره صرف د غجب نه تلا دی جبي سره دی هغه جبي وینکو د زورګونو کالو پوره تاریخ لګیو مړ کیده هغه سره د ای پوره د زمکه د خور نه ټوکېدل علم مړ کیده دا ډیر زیات د کرب خبره وه او دغه کرب په تحقیق کې بیا شاملول دا بیا ډیر ګران کارو د دې دوه جنمانه په کلونه په دی ولګید.
ډاکټر صاحب د خپل جبې په خبرو کو د پښتو جبې د جبو خبره تاسو شروع کا نو داسې زین تاسو په نظر کې شته چې التا د پښتو جبه بالکل په ختمېدو وي کغه په خیبر پښتونخوا کې که په پاکستان کې یا د پاکستان نه بار داسې هیوادونه لکه په هندستان کې هم پښتانه شته خو هغه نه جبه یې شوې ده؟
بالکل د هندستان ذکر تاسو په خپل او قبل او سس خو وز تاسو ته مچ په خپل پاکستان کې په کراچۍ کې او کله چې ډیر په خوانه ملتان ته خلک دي مختلفو فاتحینو سره تلو اغلتا او دی پنجاب مختلف خارونو کې لکه تاسو ته ویل شي چې اټکوم یا والی کوم څه خلک داسي و چې د اغې نه کونو پښتو وای خو اوس هغه پښتو نشویلې. نو د دغه سره څنګه چې د جبه ده کنه د جبه یو شناخت نه دی صرف لکه سړی چې کوم جبه وینو غوښني چې هغه دی هغه شان نسلی تور او پیجن دی شي صرف شناخت نه دی. جبه صرف ابلاغ هم نه دی چې د یو بل سره په خبره تل وکړي شي. جبه صرف تاریخ هم نه دی جب صرف تخلیق هم نه ده، جب دا ټول دي، جب سیاست هم ده، جب سماج هم ده، جب کلتور هم ده، جب تاریخ هم ده، جب شناخت هم ده، دا ټول اړخونه چې راجم شونه غینه جب جوړ شي. نو چې کله جب مري نو اصل کې دا قام یا دا ټولنه دا ټول تاریخ ورسره مړ شي، دا ټول اړخونه ورسره مړ شي. او دا زما خیال دی چې د انسانانو په تاریخ کې د ټولو نه دردناک او کربناک صورت هغه ټایم را پیدا شي، هغه وخت را پیدا شي کله چې داغي جب مړ شي.
ډاکټر صاحب، نور مو په کوم اړخ داسې څېړنې کړي دي چې یار ستاسو هم پکې دلچسپي وه او ضرورت هم وو د دې سیمې د دې خلکو چې په هغه تاسو څېړنه کړې ده؟
زما خیال زما د څېړنې چې کوم معلوم اړخونه دي هغه کې خو یو دا ده چې په دې سیمه کې د انسان د تحفظ سیاسی او ټولنیز لارې چارې څه کېدای شي. په دې منطقه کې مختلف ریاستونو هیوادونه دي، د هغې ترمنځ د مرستې او د تعاون لارې ګودرې څه کېدای شي. بیا دا چې څنګه یو سماجي او کلتوري مفکوره په یو داسې مفکوره کې بدله کړی شوه چې هغې ته مونږ بنیادګر مفکوره ویلی شو، او هغه بنیادګر مفکوره څنګه ده او څنګه خوره شوه، د کله نه خوره شوه، پای کې د چا مفادات ولي وو، او د چا مارجنلایزیشن یا د چا د طاقت نو د اختیار نه بهر ویستلو ولي وو. دې سره سره ژبپوهنې کې تحقیق کړی دی څنګه چې ما تاسو ته ارزو کو، او ورسره تعلیم. خو دا ټول چې خبره چې په هغه کې بنیادی نقطه دا وه چې څنګه د دې وطن او د دې منطقې خلک یو داسې لاره ګودره سیاسي توګه باندې، سماجي، کلتوري او معاشي توګه باندې اختیار کړی شي چې خوشحالي او امن راشي، دا بنیادی نقطه وه.
ډاکټر صاحب، په دغه خبره کې تاسو یو کتاب دی د ملټن ډیسکورس، هغه کې تاسو دا ویلي دي چې یاره څنګه په د پښتنو په سیمه دغه د سخت دریزي یا د ترخه ګری د هوار اولوته د چپر اولوته. نو که په لنډو ټکو کې مده وی چې یاره دا په قبایلي سیمو کې او بیا د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه باندې هم تاسو لیکل کړی دي، لکه پښتانه خو داسې نو دا څنګه شو، ولې شو، وجه څه وه؟
د پښتنو خو ډېر زیاتې خوش قسمته دي، او د پښتنو د وطن خو ډېر آباد وطن دی، ډېر لوی دنګرونه لري، ډېر لوی ځنګلونه لري، ډېر لوی دښتې لري، دریابونه سیندونه لري، چینې او چشمې او ګلونه لري. خو دې سره سره یو بدبختي هم ده، او هغه بدبختي شاید چې جغرافیه ده، اگر چې ډېر وطنونو کې جغرافیه داسې دي، خو دلته صورتحال دا دی چې دا د وسطي او منځنۍ ایشیا ته هم لارې تللي دي، دی ځنه د ترکی په لاره یورپ ته هم لارې تللي دي، دی ځنه د عراق په لاره او د ایران په لاره مشرقي وسطا ته هم لارې تللي دي، او سویلي ایشیا خو سره نږدې ده. نو ته تاسو ورته ویلی شي چې د پښتنو دا سیمه د اباسین د تهذیب، د ګنداره د تهذیب او د پرشین د ایرانی تهذیب ترمنځ یو سینډویچ وو. د هغې د وجه نه داسې صورتحال راولاړ کېده چې کله د تیر شوي، تاسو ورته ویلی شي چې درې څلور سوه کالونه که تاسو حساب وکړئ، نو بلکې د پنځلس سو شپاړس سوه کالونه چې حساب وکړئ، نو څلور غټې غټې حملې شوې دي. هغه د هغې په کلتور هم شوې ده، هغه د سماج باندې هم شوې ده، او سیاسي توګه باندې هم شوې ده. یو خو هغه چې اولنۍ کې بالکل د عربو کومه صورتحال وو، بیا د سره سره د ایرانینو حمله وه، بیا ور سره د مغولو پوره یو تاریخ او جغرافیا او سیاسي مفکوره راغه، او بیا تاسو ورته ویلی شي د فرنګیانو ټول نغټه مفکوره. خو دې داسې نه ده شوي چې یو اثر ختم شوی دی نو بل اثر راغلی، هغه یو اثر به موجود و چې بل اثر به راغی. نو دې کې بیا داسې صورتحال راپیښ شو چې کله د فرنګي په وخت کې دلته د زاري روس په ضد، چې زاري روس سویلي ایشیا ته راونړي، نو د فرنګي حکمرانانو دا تصور وکړ چې د دې خاورې خلک په دې طریقه داسې استعمالې دی شي چې هغه زاري روس ته یو دیوال ودرېږي، او هغه برټش انډیا ته راونړي، فرنګي هند ته راونړي. د هغې د وجه نه داسې وشو چې د دې ځای د خلکو په نظر کې د خپل تصور، د دې د ذات تصور یا د دې د ټولنې تصور هغه په خپل شکل کې راوسته چې ډېر غیرتین دي، او مذهب سره ډېره مینه ده، او ډېر لوی مېلمستیا دي، او لکه د مذهب دپاره ارس قربانۍ، د غیرت دپاره ارس قربانۍ. او بیا به ورته وي چې د روسین تاسو نه غیرت علي، او د روسین تاسو نه مذهب علي، پښتونولي د نالي او مذهب د نالي، او تاسو ډېر بادري توره، تاسو کار دي او توره، تاسو کالی دي او وسله تاسو کالی دي. او بیا مونږ هغه منل په مختلف فوختونو کې. بیا د اغه نه رسټو چې کل سویټونن راغې، نو دغه په زړه خو چې د غسور کافر دی سویټونن، نو دغه په زړه جنگي دل خو ډیر ضروری دی. نو د دې د وجنه د یمن نوم خلک راغې، دلته د چچنیا نوم راغې، د یورپ نوم راغې، د سعودي نوم راغې، د نور عرب ملکونو نوم راغې، او دلته د پښتنو د سیمه د جنگ د تربيت د پاره میدان وګرځیدل.
ډاکټر صاحب، بالکل تاسو خبره کوي، خو د دې په زړه د پ پښتنو کمپرستو یا پښتنو پوهانو سکار نو کړی.
ګوري چې دلته د پښتنو په سیمه مختلف تحریکونه چلیدلی او یو لوی تحریک چې هغه د خدای خدمتګارو تحریک او د هغه مختلف اړخونو یا مختلف رنگونه وو. هغه د سنور حسین کاکاجي په شکل کې مو، هغه د ابو سمد خان چزي په شکل کې مو، اگر چې مشري او رهبری بچا خان کوله، نو دا مختلف قسمه دھارې په هغه کې موجود وي او هغه کارم کولو. مثلا دا چې د پتانز اولف کیرو الیک، نو داغه په جواب کې کامل صاحب دوست محمد خان کامل هغه افارن اپروچ ټو خوشال الیک، خو هغه رسول خبره وا. او بیا عموما دا چې دلته کم مترکی فکر لرون کې خلکو، د ازادي خوخون کې خلکو، د پښتنو په سیمه هغه مختلف قوتونو خلکو ته درسي دون منیکول، هغه د طاقت په زور منیکول، هغه به وجل منیکول، پانسیکول منیکول، به د تور تمبو شاته قید کې به وجل منیکول، خپل کور کې به بند کړ. نو هغه د امریکای د فرنګي پوخ کې، کبه د امریکای پوخ کې، او کبه د تقسیم شوه هند پوخ کې، د پاکستان او د بھارت په شکل کې موجود. نو دغه ټول خلک چې کوم مترکی او خلکو ته رسول ته نه پریخو، د اي کتابونه به پابندي کته. سو به حیران شي چې دلته یو کس چې هغه په دغه خدای خدمتګار تحریک یو کتاب لیکلو، خو چې کله بیا اومددي صوبي وزیر اعلی شه، نو هغه په خپل کتاب پابندي ولګوله. داسې د دنیا په تاریخ کې ما چرته نه لیدلې.
کیم خان خبر،
د کیم خان خبر کوم، د دنیا په تاریخ ګولډن ګنز دغه کتاب نوم. نو دا داسې قسمه جبر سر مخامخ کېدل او به خلکو ته نه رسول یا خلکو ته نه پریخودل، دي دا لوی کارو کې چې د پښتنو د خوري بنیادی مفکوره قطع کځای په ځای مات کړه، او دغه تاریخي تسلسل مات ک. یو کمزوري زمګه پوهان نشوي دا، او هغه پکار دی چې په هغه اوس هم کار وشي. او هغه دا چې ځای په ځای د لیکنې صورت کې یا د لیکنې شکل کې هغه ټول عملیات مخې ته نه وستې شو کم چې په دې سیمه په دې خوره تیرېدل.
دا خبره ما کوله ډاکټر صاحب، لکه موجوده وخت کې مونږه سواد کې ولید چې دا سه یو تنظیم روچت شو، هغه په سواد قبضه کا، التبیا عملیات شو، هغه حالات نه دي پاغي باندې تاسو مسیړ نه کړی دي پکار نه و چې دا کام ته ویل شي او پښتنو ته ویل شي چې دا ولې دا خلک روچت شو، سو وجوهات او داسې حالات مخنیوي په راتلون کې کیسه نه کوي.
ما ته ښکاری داسې چې لګ ډیر کوم کمزوري ده، کنه هغه په دې کې نه ده چې خلکو په خبره نه کړي، ادیبانو په او لیکوالو په خپل غاړه خبره کړي ده او لیکنی په کړي دي، سیاسي کارکونانو په خپل غاړه کار کړي، سماجی کارکونانو په خپل غاړه کار کړي، محققینو په خپل غاړه کوشش کړي دي. خود دې سلور پنځو واړو طبقو ترمنځ یا د سلور پنځو واړو ګروپونو ترمنځ خپل کې سره یو بشپړ جال نه جوړیده، یو نتورکینګ نه کیده. زما خیال چې دغه نتورکینګ کمایو او هغه هم هغه خبرې ته سوراولي، عموما هغه خبرې ته خبر راځي چې څنګه د پښتنو سماج قطع کړي شو، دغه تاریخي تسلسل یا ارتقا قطع کړي شو، نو هغه د یو قبایلی شکل کې چرتا جمود ښکار شو. نو د هغه د وجنه د تمدني جون ته چې خلک زینو اداري جوړي، چې د اداري جوړي دغه پر د ضروري چې خلک خپل کې سره کار وکړي شي، خپل کې سره ټیم ورک وکړي شي، اجتماعي کار وکړي شي. نو د قبایلی انا کې دا کار وشي، اجتماعي که انفرادي قبایلی انای، چې خلک یو بل سره کار نشي کولای، هر سړی مشري غواړي، د اغه د وجنه تنظیمونه په مخ کې تلنی شي، اداري په مخ کې تلنی شي، نو اغه بشپړ جال جوړ نشه. څنګه چې د بنیادګری فکر سره لرون کې خلک ریاست سره، د ریاست ادارو سره، د سماج ادارو سره، د مذهب ادارو سره، او بین الاقوامي ادارو سره یو بشپړ جال جوړ کړي شو، دغه شان مترقی خلکو په دې وطن کې په خپل کې دنه بشپړ جال جوړ نه کړي شو. ما تخکر چې دغه ډیر لوی کمی پات شو.
تاسو خبرونه دان د ازلګي چې ټیک ته د بهر نه قوتونه راغلي دي، اغیم دا کړی خو پښتون په خپل هم دی کې سنا سره کردار دا کړی، د حالات د پښتنو د وجه هم دی.
ما تخکاری چې کومه صرف دا وایي چې دا د بهر نشوي، نو اغه هم دی حقیقت یو جز دی، پور حقیقت نه دی، کلی حقیقت نه دی. کومه دا وایي چې صرف دا د پښتنو دننه خامې او کمزوراوي، دام کلی حقیقت نه دی، دام جزوی حقیقت دی. چې کله دا دوړ جزوی حقیقتونه راجمه کین، نو اغه نه کلی حقیقت جوړ شي، چې د بهر عوامل موجود وو خو پښتنو په خپل دننه نه چې اغه تکم ردیعمل یا غبرګون ورکولو یا عکس العمل ورکولو، اغه عکس العمل هم دی زمانه مطابق نه وو، د اغه ترمنځ بشپړ جال نو بلې توانایي نه یا خپل زور سره شریک نکړي شه. نو چې کله زور شریک نکړي شي سره، کغه د لیکل زوري، کده فکر زوري، کده اقتصاد زوري، کده سماجیات زوري، کده ادارو زوري، نو بیا اغه کمزورې پاتې کیږي، جدا جدا خلک ټولنه په مخ کې نشي بوتلې.
تاسو فکر کوئ چې 2014 را نږدې دی، بلکې یو میاشت پس په 2014 کال شروع شي، د افغانستان نه به کم بارني ځواکونه دي، دا غي انقلاب پیل شي، په داسې حالاتو کې د وسلوالو طالبانو مشري بدل شو، او هغه مشري په لومبي ځل د قبایلو نه د خیبر پښتونخوا داسې یو کس دی چې سواد سره تعلق لري، هغه د دغه مشر شو د ثوابې پکې نائب امیر دی. دا حالات دا به نور هم سخت شي کنه، تاسو فکر کوئ؟ په دې نظر لرئ
سوال ډیر مهم دی، او د دې دوی سي دي. په لنډو ټکو کې زه تاسو د دواړو سوالونو جواب ورکولو کوشش کوم. یو خو تاسو لومبه خبره وکا چې د افغانستان نه د بهرني جواکونه د نیټو جواکونه اوزي نو هغه صورت به څنګه وي؟ نو زما خیال دی چې درې دایره دي. یو دایره هغه ده چې هغه د پاکستان دننه دایره ده یا د افغانستان دننه دایره ده. هغه کې دا دي چې تبه چې دلته کوم تنظیمونه یا دلته کوم بنیادګر تنظیمونه جوړ شوي دي او هغه یو خاص مفکوره لري او هغه د یو خاص آلې د استعمال یعنی جهاد د آلې د استعمال په تور مخه ترغلي دي او د هغه په ضد چې کوم د قوت یا د طاقت استعمال کیدو هغه کې چې کوم کمزوري پاتې شوي یا هغه چې څنګه ځان سره شاملول غوښتل په خبرو اترو شکل کې هغه کې کوم کمزوري پاتې شوي یا د جنگ کم اقتصاد جوړ شوی د دې ټولو د پاره به یو جامع تګلارې جوړول غواړي. دویمه دایره په هغه کې د منطقي د هیوادونو دایره ده. د ایران خپل مسلې دي د وطن سره پاکستان سره د افغانستان خپل مسلې دي د هند خپل مسلې دي د چین کې هم یو مسله اوس روانه شوې ده. د سره سره شاید چیروست هم مسله ده ازبکستان او تاجکستان ته مسله ده. نو د منطقي ملکونو سره مشترکه نقطې پاکستان سره ټولې شي یا افغانستان سره ټولې شي. بیا درېمه په هغه کې د بین الاقوام مسله ده د بیرونی دنیا د بیرونی بهرنۍ دنیا مسله ده. بهرنۍ دنیا سره یورپ امریکای سره او مشرقي بعید سره چین او جاپان سره کوم مشترکه نقطې لټولې شي دا منطقه چې دلته کم د سماجونو او د کلتورونو او د تاریخي تسلسل د نړیدو عمل روان دی او دلته د جنگ کم اقتصاد جوړ د امن اقتصاد کې څنګه بدل کی دا خو یو خبره شو. دا غټ غټ سوالونه دي چې دا د 2014 په دوران کې بروچتیږي او د اغین رستم د بهر الاثر موجودي. بیا چې کم تاسو دویمه خبر وکا ما ته دا خصي ښکاری چې دا مشرتابه د طالبانو یا د بنیادګرو تحریک طالبان پاکستان ورته تاسو ویلې شي دا غي مشرتابه چې کله د قبایلی سیمونو او د مسودونو د بندوبست سیمو تراغه نو د اغه د سیخکاری چې دوه درې مخامخ وجهکاری یو خدای د چکم مشران جوړ کړی شو نو د اغه مشرانو د زیات اثر په طریق طالبان دننه په دی وجه دی چې اغه یو غاړې ته خو په سواد کې یو حکومت قائم کړو او د اغه خپل یو تاریخ لري او بلې غاړې ته اوس د پاکستان فوج ته ډېر لوی نقصان رسولی او سجن اعلان ولا وجلو. او دویمه خبره دا ده چې د طریق طالبان پاکستان چې کله د نوې حکومت راغی نو د سره اغه د وګڼل چې واقعتاً هغه د پاکستان په سیاسي اقتدار او سیاسي اختیار کې ایسه ترلاسه کول شي او د هغه د وجه نه هغه بندوبستي علاقو ته راغلل او مخکې نه دلته چونکې یو بشپړ جال جوړ کړو نو هغه بشپړ جال به اوس فعال کی. او درېمه خبره ماته د سیخکاری چې کومه تر اوسه پورې یو مت د پاکستان په میډیا کې موجود دی یا یو مفروضه د پاکستان په میډیا کې تر اوسه پورې موجوده و او هغه دا و چې د پاکستان طالبان او د افغانستان طالبان دوه جدا سيزونه دي د مفکوري په حواله یو نه دي او سپکې خدي او سپکې بد دي د پاکستان د نو داسې ممکن نه ده چې د تحریک طالبان پاکستان امیر جوړیږي او اغه ته د مولا عمر یا د حقانینو مرستنی اسله دا ممکن نه ده. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې په خپل تاسو ولید چې مولا عمر اغه امیدواری چې سوادي امارت د پاره کم مشر چې جوړ شو امیر جوړ شو چې نائب امیر جوړ شو نو اغه ته پوره مرسته ورکړه او اغه په اخبار کې ورکړه اغه په میډیا کې ورکړه نو دغه مت به ختم شي نو بیا به پاکستان سره پالیسی لري په دې حواله دا به وخت خي.
زموږ دغه پښتنه ده دغه تنظیم دغه دله بده د پښتنو خوره د پاره د سبي د پاره خطرناک کی دي شي
ګوره دا سیده کنه جی چې د پاکستان ریاست به سو فیصله کوي چې دغه فیصله د پاکستان ریاست او د پښتونخوا سیاسي ډلې او د نور پاکستان سیاسي مترقي ډلې په دې خبره ودرېږي چې یو پنځه خبره په پاکستان کوي کدای وکړي خو پاکستان کې دنه بم امني په افغانستان کې بدنه امني داسې تصور کوي یا مفروضه د اباسین اخوا چې نن د کسبا دی د طالبانو افغانستان کې حکومت دي نو چې طالبانو په افغانستان کې امارات جوړي نو بیا په لاهور کې ولې نه جوړي بیا په اسلام آباد کې ولې نه جوړي د څومره لري خبره ده اغي په سرحدون یقین خو نه ساتي غي بار بار دا خبر وکړه نو دا ډیر خطرناک صورتحال د پاکستان ریاست لپاره جوړي دي شي. نو مې خبره خدا ده چې د بنیادګری مفکورې د متبادل په تور د یو امن او د جمهوریت مفکورې رات جوړول د تعلیم په ذریعه د میډیا په ذریعه ډیر زیات ضروری دي. دوی خبره څنګه چې ما ارزو کو د جنگ اقتصاد په ځای او د جنگ اقتصاد نه تاسو خبرې چې څنګه جوړ شي په ټوله سیمه څنګه خور دي ا د اغي په ځای د امن اقتصاد څنګه خور شي پای کې ورسره د منطقي ملکونو هیوادونه او د دنیا هیوادونه مرسته مو کی. دریم خبره دادا چې کم تاسو یو مفکوره استعمالول تر اوسه پورې د پاکستاني استابلیشمنت که سکیورټی استابلیشمنت او که سیویلین استابلیشمنت چې جهاد دی خارجه پالیسۍ د مقاصد لپاره استعمال دی شي او د هغه په بنیاد پرایویټ ملیشا یا شخصي ملیشا جوړې دی شي دغه پالیسۍ باندې به نظر ثانی کول غواړي. بیا دا چې کله د طاقت استعمال کړي او ته غواړي دا او یقینا دا ضروری ده چې د هغه مرکزونه چې کم کې د وسلې په بنیاد تربیت کیږي هغه اونړولې شي د هغې د کمانډو کنسټرکچر سټرکچر مات کړی شي او د هغې د رسد لارې بندې کړی شي. نو د هغې دپاره د زوري چې طاقت داسې استعمال شي چې د هغې احتساب کېدی شي د هغه د څه وخت پارې وخت معلومي او هغه هدفي وي. که دا څنګه چې طاقت استعمال وشو نو دې خو مسله نور زیاته پیچیده کړه. بیا اخیری خبره دا ده چې خبرې اترې پکار دي. کم تنظیمونه چې شاملېدل غواړي نو هغې ته لارې خلاصول پکار دي، هغې ته دروازې خلاصول پکار دي. کم تنظیمونه چې د پاکستان په ریاستي شکل کې دستوري شکل کې شاملېدای شي نو هغه شاملول پکار دي او سیاسي خبرې اترې بهرحال ضرور کول پکار دي. نو دا مفروضه چې یا به خبرې اترې یا به جنگي ماته نه ښکاري چې دا صحیح ده. په دې حواله دا پنځه وړه په یو ځای کول غواړي.
ډاکټر صاحب خبرې اوږدېږي خو استاسو د څېړنې او استاسو د پوهې په رڼا کې دغه پوښتنو کې تاسو یو ډېر لوی کار د تعلیم په عالم کوي. څنګه چې ما په پیل کې وی چې تاسو د باچا خان د ایجوکیشن فاونډیشن مشر یې، څنګه به په پښتنو کې دغه تعلیم خپرې یا پوهه خورې؟
باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د تیر شو وو کالونه سوارل سکولونه چلی او هغه سوارل سکولونه یو ماډل په شکل کې چلول غواړي او مقاصد دا دي چې څنګه د وطن په بچو کې روان نسل کې یو تنقیدي شعور پیدا شي، د سره سره څنګه هنرونه کا هغه زاړه دي او که نوي هنرونه راولاړ شي چې مارکیټ کې ودرېدای شي. بیا درېیمه دا چې څنګه یو سماجي او ټولنیز شعور راولاړ شي. بیا څنګه د شهریت شعور پیدا شي او بیا څنګه د جمالیت او احساس او د ماحولیت او احساس پیدا شي. د مقاصد دي که زمونږه د طریقې تدریس دی، د تدریس طریقه دا په کلاس روم کې دننه، که بیا مونږه هغې دپاره څنګه د ماشومانو امتحانونه الو، نو هغه اگر چې د پاکستان ریاستي نظام دننه دی خو هغې کې دا بهرحال سیزونه چې څلور ماته استاد دا شامل دي. دا سوارل سکولونه چې موږ جوړ کړي دي دا د یو ماډل په شکل کې موږ غواړو چې ریاست ته مو د پرایمری د سبق هم یو ماډل ورکړي، د میډل هم یو ماډل ورکړي او د سیکنډري سکول او د هایر سیکنډري سکول یو ماډل هم ورکړي او دغه ماډل په کاري چې ریاست اومني او په هغه کې داسې شي چې داسې نسل څنګه راولاړ شي چې هغه انسان دوستم وي، هغه فطرت دوستم وي او هغه وطن دوستم وي. داسې نه چې نور ټول دنیا سره جنگ کوي، داسې نه چې نفرتونه لري، داسې نه چې د تخلیق او د ایجاد په ځای د نفرت او د غصې اظهار کوي.
څنګه چې نوم سره تړلی دی باچا خان، اگر چې غیر سیاسي کسو ډېر لوی ستر شخصیت او خو بیا دا ویل کیږي چې دا یو خاص سیاسي ګوند او یا خاص سیاسي نظریه په مخ بوزي، نو دغه څه حقیقت شته؟ دا صرف تعلیم ورکوي کنه خپل څه نظریه او دغه سیاسي نظریه یا څه اهداف هم پکې دي؟
ګوري جی، تاسو ته چې تاسو بالکل صحیح دا معلوم کا چې دا دی باچا خان نوم سره چې کوم تړلې دي، نو دا د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د تسلسل او ډومبې د باچا خان خدای خدمتگار تحریک ډومبې انجمن اصلاح الافاق نه وا او اغه ډومبې سکول آزاد سکول خلاص کو په 1921 کې په اوتمنزو کې 400 کې تی کی د ما چې تاسو ته مقاصد وې په دې کې دانش ته چې د چاپ لار کوم اجنډا لګولې دا تنقیدي شور ماشوم کې پکار دی. تنقیدي شور چې ماشوم تور کې به د خپل فیصلو کې چې هغه کوم سیاسي ګوند سره دی یا کوم سیاسي تحریک سره دی یا کوم سیاسي نظریه سره دی یا کوم سیاسي نظریه د دې وطن په مفاداتو کې ده یا د دې وطن په ګټه کې ده او کوم نه ده، هغه پخپله دا فیصلو کی. دویم دا چې ما تاسو څنګه ارزو کو چې هنرونه چې څنګه تاسو هنرونه ورکړي چې ماشومان د پیداوار ذریعہ جوړ شي، ماشومان د خپل وسایلو د استعمال چلیز دکی او نور دنیا ته ورکړو کړی شي. او بیا دریم خبره دا ده چې څنګه د ماحولیت شعور چې ماحول خراب نشي، کائنات خراب نشي، د ځمکې تم فائدو رسي، ګویا کې ټول انسانیت ته فائدہ. بیا څنګه شهریت اصول اختیار کړی شي، نو دا بیا د ریاست په ضد مرضی، د ریاست چې کوم قوانین دي څنګه دغه احترام کړی شي او د هغه لاندې جون تیر کړی. زما خیال دا دی چې داسې د دې لنډې مودې د سیاسي ګټه خبره نه ده. یو تحریک هم غیر سیاسي نه، ټول ګټې سیاسي وي، خو سیاسي یو تاسو د اختیار خبره کوي، نو د اختیار سره تعلق نشته، یو سیاسي ګوند سره تعلق نشته. دا ډېر په زور سره دا خبره زه کوم چې د یو سیاسي ګوند سره دې تعلق نشته. باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاونډیشن دا د خدای خدمتگار تحریک د تسلسل ذریعه ده. خدای خدمتگار تحریک د ټول وطن دپاره، د ټول انسانیت دپاره، د ټول منطقې دپاره، د ټول پښتنو دپاره، او باچا خان د ټول پښتنو مشرو.
ډاکټر صاحب تاسو خبرو کا چې سوار له سکولونه دی په پښتونخوا کې و کال وړاندې دا پیل شوی، دغه د طالب علمانو یا د مسؤلینو شمیره پکې زیاته شوې ده څومره ده؟ لکه و کال مخکې څنګه حالت و اوس؟
و کال مخکې چې موږ دا سکولونه خلاص کړو نو په هغه کې ظاهر خبره چې تر دریم جمعه پورې وو او هغه وخت کې دا یو نیم زر تعداد وو، اوس چې کله تاسو ته زه دا خبره کومه، نو د شپږو زرو نه تعداد سوا شوی دی، او را روان چې کوم سیشن دی نو دا تعداد به لسو زرو ته ورسي. هر سیشن چې راځي نو زمونږ نوی کلاس زیاتیږي، او زمونږ زړو کلاسونو کې تعداد د ماشومانو زیاتیږي. نو زما خیال دی چې که مونږ دغه لس زره ماشومان هم هغه شان وکړی شو کوم ما تاسو ته چې مرام وویل د بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن، نو زما خیال دی چې د دې سیمې د دې خاورې د دې خلکو د دې منطقې د امن د اقتصاد او د خوشحالۍ لپاره به ډیر لوی ګامی.
او دا سکولونه چې داسې د معاشي ګټو لپاره یا مطلب کمرشل ادارې دي کنه، دا پیورلی د تعلیم لپاره دي، لکه د دې فیسونه، د دې د استادانو خرچې،
د دې استادانو خرچې، د دې د سکول عامي خرچې، د بجلی خرچه او د ګیس خرچه، دا مونږه په دریو ضروره پیدا کوو. دا مونږه د ماشومان نه نالو، اگر چې د ماشومان په پلارانم یو تاسو ورته ویل شي چې یو کم نه کم دغه ایښې دی چې هغه اونرشپ نه هغه راشي ملکیت احساس ورته ملوي، خو هغه فیس نه دی. هغه ته مونږ فیس نه وایو، هغه ته مونږ اتیا وایو، ډونیشن ورته وایو، او هغه ویم ډونیشن فیس نه دی. نو د ګټې لپاره خو بالکل نه دی. خو چې کله که تاسو د وسایلو بیا تپوس کوي، نو درې قسمه وسایل دي زمونږ. یو وسیله هغه ده چې کوم مونږه د ماشومانو د مور پلار نه د اتیا په شکل کې الو. دویمه وسیله زمونږ هغه ده چې کوم مونږه د کوم ځای کې زمونږ سکول دی، د هغه کمیونیټي یا د هغه ځای کې چې کومه ټولنه ده، هغې مرسته کوي. څوک فرنیچر والی، څوک کتابونه والی، څوک بیا درېمه هغه لاری ګودري دي کوم چې مونږ خپل سکل استعمالو، لکه مونږ ټریننګونه کوو، په هغې لږ ډېر پیسې را جمع کړو، مونږ سې کتابونه چاپ کړو، یا نور تنظیمونو سره مرستې وکړو، د هغې راته څه ګټه وټه ملو شي. او بیا څلورم دا دی چې کوم په نور وطنونو کې خیراتي ادارې دي او د تعلیم دپاره کار کول غواړي، هغې د هغې د مرستې وغواړو، یا هغې په خپله د مرستې پیشکش وکړي او مونږ ورته پروپوزل ورکړو، هغې زموږ مرستو کې. نو دا څلور پنځه د دې نورې ذرایع هم شته. نورې ذرایع نه مطلب دا دی چې مونږ ته ځمکې خلکو را کړي، د هغې هم لګیا یو چې کوم هغې داسې مثلا دوکانونه جوړ کړی شي، د هغې کرایه په دې کې استعمال شي، د هغې لږ ډېر فصلونه دي، د هغې ګټه په دې کې استعمال شي. نو دا څلور پنځه ذرایع دي چې مونږ دې دا سکولونه پی چلو او روان کلونو کې هم که خیر چلو.
ډاکټر صاحب، ادب سره مینه لري، شعر او شاعري دغه مو کړی دا
افسانه به ملکله په پښتو کې او په انګریزای کې، بیا شاعري په اول په پښتو کې او په انګریزای کې کړی دا. مجمی نه چاپ خو ځای په ځای په مجلو کې چاپ دی، او اوس مې په اردو کې یو ناول لیکلی دی، نږدې ورځو کې کېدی شي هغه چاپ شي. ادب کې زما استاد د ټول نه لوی استاد په ادب کې چې څه وو، هغه قلندر مومند وو، او د قلندر مومند په ذریعه ما د کامل صاحب ډېر مطالعه وکړه، او د پښتو د کلاسیکي ادبیاتو، د انګریزای د کلاسیکي ادبیاتو، او د اردو د کلاسیکي ادبیاتو مطالعه کړی شو. او بیا نور به څومره استادان چې ملایدون اغه نه مډر زیاته ګټه کړی دا، ډیر زیات زده کړ کړی دا.
لکه د دین علاوه نور داسې مشغولتیا د جون شته کنه، بس هم دغه تعلیمي او سیاسي او دغه ادبي ال زل
چې کله ما چې کله د دې ټولو ال زل ک خدای چرته ټایم بچت کی کنه. لکه خو ظاهر خبره چې کوم خبره تاسو وری دي، په دې صورت کې خو دی وخت بچت ترکیبا ناممکناتو کې شامل شي. خو کلر شیوم نو درې کارونه ما تخکاری چې اغه تاسو ویل شي چې مشغله اغه خپل خوشاله ده پاره، هغه یو لسته لستل ډیر زیاته مزه راکی، او زما خلې چې په کار چې ټول خلک لستل کوي ما ته داسې ښکاری. دویم دا چې میوزیک، موسیقی د پښتو کلاسیکی، د اردو، د انګریزای چې څومره کلاسیکی یا نیم کلاسیکی میوزیک دی، هغه سره ډیر نږدې تعلق دی. او دریم، دوستانو سره گپ شپ، دوستانو سره مرکې، ناسته پاسته، دا دا درې چې کله مطلب موقع ملو شي، موقع نه ملوي خو چې کله ملو شي بیا پکې دا درې کارونه.
فیسبوک هم نن سبا
ډیر، فیسبوک خو د دې ټول سيزونو لپاره استعمال مده، چې کوم موږ وینو د هغه ټول. فیسبوک او ټوئیټر خو نن سبا غالباً د ځوانانو ته د رسیدو د ټول نه لوی ذریعہ ده، شاید چې د خپل بچو ته د رسیدو ټول نه لوی ذریعہ فیسبوک او ټوئیټر دی.
د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو جهان منه.